السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دې د خبرې بابزه نه ګڼي.
حق آبهی که مردم سیستان دارم از گیرمن، ولی این حق مردم. من میخوام به حاکمان افغانستان از بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم.
دی وای دی سیستان بلوچستان خلق چه لهلمن ده ده اوبو کم حق لری حق ده خلق و حق ده ایزه ده افغانستان حاکمانو تا عرض کم چه زموگ مطلب ده عادی نگنی ده ده دیره جدی وگنی. خاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمې دي، نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوی ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یو نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارده متر مکعبو ته رسیږي، ایران د 800 میلیونه مکعب اوبو حقابه لري. د ایران یو چارواکی تازه ویلي چې تیر کال یې د هلمند سیند شاوخوا اووه میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوری غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټې راتلونکې اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته سپکاوی کړی او کنه رایه واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پټیل خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي دی وګوري. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون آج نیوز سره 13 ناوخته په یوه مرکه کې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د مې په 13مه د نړۍ د وولو یو صنعتي هیوادونو جی و په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن آیر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیز کې د امریکا سمندري ځواکونو په اډه کې ښکته شوه. دا هغه ځای دی چې د مې 23مه به پکې په وولو صنعتي هیوادونو غړي سره وویني. د فوټبال د اتلانو په دویم نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه په ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. او افغان ملي اتن د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. نوموړی وایي کله چې موږ په لومړي ځل په ټولګي کې دا نڅا له محصلینو سره یو ځای تجربه کړه، ټوله خونه انرژي، جوش او ستاینې په سر واخیسته. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې څومره واقعي دي د بشری حقونو د وی فعال نظر هم پرې را اخلو. د بیسرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي هلمند کې د خوارځواکو ماشومان شمیر سږ کال 23% زیات شوی. همدې هلمند او په ځانګړې توګه بست کلا ته بیا د بهرنیو سیلانیانو ورتګ هم ډیر شوی. هلته تللی یو بریتانوی وایي
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time to Afghanistan.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل.
او په داسې حال کې چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې خان باید بیا ونیول شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکهلوی په افغانستان کې خزې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نو موړه ادعا کوي چې افغان خزې د جنسي زورونې له دوامدار غواخونو سره هم مخ دي، او هغه جنوني او خزې چې د طالبانو له پریکړې سره مخالفت کړی زورول شوی او یا هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت یو بیان بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي مکهل خبرې بې بنسټه وبللې. همکار مې همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي او نور جزئیات در اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو ترڅنګ افغان ښځې مجبوري کړې دي چې د دوی له وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي هم دا شانې دا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي. ښاغلی مکهل وایي د خپلو حقوقو او ازادیو د لاسه ورکولو ترڅنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د دورو وهلو سنګ ربړونی او وژلو له سزاو سره مخ کیږي. مایکل مکهل ویلي طالبانو په ښځو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي دي. د مکهل په وینا طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او اساساً له ژوند څخه منع کړي او هڅه کوي چې د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همدا شان ویلي چې له طالبانو سره به د بشري سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړي چې ژوند یې د طالبانو په حکومت کې په خطر کې دی. خو د طالبان حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا د امریکا د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د مشر مایکل مکهل خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا محل په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتۍ نه کیږي. که هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو او د بشري حقونو په ځنګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص تورونه پوری کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ وایي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي.
و مریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل ویلي چې په افغانستان کې خځې له طالب وسلوالو سره واده کول ته اړ ایستل کیږي. مکهل دا څرګندونه په هغه ځانګړي غونډه کې کړی چې یو شمیر افغان فعالانو هم برخه پکې اخیسته و. دا چې د ښاغلی مکهل دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي د تحلیل لپاره د شیبا د بشري حقوقو فعال نزیفه جلالی استډیو ته وصل شوه. میرمن جلالی ستړي مشي راځي په لیدنه وکړي په خو عملګرو ملتونو او بلابل نور بنسټونو د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه اندېښنې خودلې. خدای لمړی زل دي چې د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه دا بحث راپورته کوي او لګوران دي زیوای چې حتی خزه د جنسي زورونو لپاره د پسې غواخونو سره هم په افغانستان کې مخامخ دي. د اندېښنې څومره پر ځای بللې شو؟
ډیره زیاته مننه ز خپل سلامونه او احترامات ستاسو د دې برنامه دلاري ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. دا اندېښنې کاملا پر ځای باندې دي، لکه بار بار چې ما په خپل انټرویوګانو کې په خپل مصاحبو کې ما دا ذکر کړی دی چې په افغانستان کې موږ د خپل خويندو سره خصوصا په تماس کې یو، او د هغه خشونت لپاره چې د میرمنو په وړاندې کیږي د دوی سیستماتیکه حزبولو څخه شروع بیا تر حقوقي مسایلو پوري تر کورنوي مسایلو پوري موږ د دوی سره په تماس کې یو، او د دوی اکثریت قضایا موږ د ځان سره ثبت او راجستر کوو تر څو چې په نړیوالو کانفرنسونو کې د حقوق بشر ته، نړیوال محکمې ته، کانګریس ته یونایټډ نیشن یا یونایټډ نیشن ته دا وړاندې شي، او همدارنګه هغه هیئت چې په افغانستان باندې د راپور جوړولو لپاره مکلف شوی دی د هغوی سره وړاندې شي. نو زموږ خپل سازمان هم په دې برخه کې کار کوي، او خصوصا دغه ستاسو د برنامه د موضوع اړوند کوم چې د میرمنو او د انجونو ودول په زور د طالب چارواکو سره، دا یو حقیقت دی. زمون خورکی یو خورکی الهه جانه هغه خوب همت وکړل، راغله په سوشل میډیا باندې او دا واضح حکړل چې دا غي سره څه شوی وو یا څه ور سره کیږي. لیکن متاسفانه د دې لپاره چې اکثریت میرمنې د خپل کورنیو د امنیتي اوزات څخه ډاریږي، په خپل ورونو په خپل پلار یا خپل نورو اقاریبو باندې ډاریږي، دوی نه غواړي د دوی نمونه حتی نشر سي. خو موږ د دې په جریان کې یو، خصوصا د بلخ، مزار شریف، بدخشان، زابل، یعنی جنوب غرب حوزه کې چې زمونږ خويندې د سوشل میډیا څخه حتی د اجازه د استفاده اجازه نه لري د فرهنګي مسایلو لپاره، نو په دې ولایتونو کې دا قضایا ډیر زیات دي او مونږ په جریان کې یو.
و میرمن جلالی، دا بحث څومره جدي دی سره لدی چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر شمیرې یا ارقام نه دی وړاندې کړي، اما عمومي بحث کړي چې د جنسي زورونې بحث هم یاد کړی دی سره له دې چې دا پیښې ممکن په افغانستان کې وي، ردولې ممکن څوکونه شي کړی، اما تاسو بنسټ لري، بنسټ مفعال ده، دا شمیرې شته چې دغه طالب چارواکي چې ویل کېږي په زور له نجونو سره نکاح کوي، دغه پیښې څومره دي؟ یعنی شمیرې شته که د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې محدودې پیښې دي؟
محترم رور، په عموم کې شاید داسې کیسونه یې چې زموږ سره ثبت او راجستر شوی نه وي، لیکن زموږ سازمان د 2021 په دې خوا چې تر دا اوسه پورې فعالیت کوي په دې برخه کې او مختلف راپورونه یې جوړ کړي دي، خصوصا د جنسي زورونې لپاره د میرمنو ودونه د طالبانو د قومندانانو سره یا د دوی د لوړپورو سره. زموږ سره تقریبا 15 مشخص کیسونه په بلخ، مزار شریف، جنوب غرب حوزه کې او د وردګ ولایت کې، حتی د جنسي تیری درې کیسونه زموږ سره ثبت شوي دي چې معلومات یې موږ په سوشل میډیا کې نه دی نشر کړی، لیکن نړیوال محکمې ته، د حقوق بشر سازمان ته او ځینې نور نهادونه چې د میرمنو د خشونت پر ضد باندې د مبارزې لپاره کار کوي، دوی ته مولي جلې دي.
بلې، او څه فکر کوي دغه وضعیت کې دغه رقم دوام کوي سره لدې چې د خزو د زورولو پیښې په افغانستان کې په خو هم ثبتېدلې، او سم هلته بشري ادارې چې دي په صغار د فعالیت نسی کوي یا په خزل فعالیت نسی کولای، څه کول په کار دی؟ یوازې اندېښنې خو دل فکر کوي کفایت کوي او کنه ستا چې دا سرګرمونه چې عملی اقدامات هم کولای شي، بل اخره خزینه چې هلته دا ډول غوښونو سره مخامخ دي خوندې کول یا ژغورلی شي، یعنی داسې د ژغورنې عملی هڅه هم کیږي د نړیوالو بنسټونو لخوا او کې یوازې اندېښنې خو دل کیږي؟
دا سی یو خبره ده چې د نړیوالو ادارو سره تر هغه اندازې پورې چې زموږ سازمان په تماس کې دی او موږ خپل په مستقیم شکل باندې دا دتخویانې کړي دي چې افغانستان یو ځانګړی هیواد ده چې نه دولتي او نه غیر دولتي سازمان وجود لري چې د میرمنو حقوقي قضایا او ترسیدګي وکړي. یوازې اندېښنې خودل د حل لار نه ده، مونږ د دې لپاره د تخویي کړي ده چې حداقل یو پلیټ فارم زمونږ لخوا خو مختلف پیشنهادونه دا و چې حقوق بشر بیرته په افغانستان کې خپل دفتر فعال کړي، ګرچې هغه سازمانونه چې مخکې په افغانستان کې و په هغه احسن شکل سره چې دوی باید خپل وظیفه تر سره کړي وای، د وزارت امور زنان په شمول خپل وظیفه چندان شتوګه نه دي تر سره کړی، لیکن بیا هم زمون غوښتنه دا و چې کچیرته یو نهاد ته اجازه ورکړل شي په دننه افغانستان کې، لیکن متاسفانه دا دتخوایي نتیجه ور نه کړله، او اوس موږ د نړیوالو سره په دې باندې دتخوایي کوو چې یو پلیټ فارم کچیرته د دوی لخوا مونږ ته وړاندې شي، حداقل د نړیوال سازمان د حقوق بشر د برخې لخوا چې دوی یو کاري ګروپ لري د همدې لپاره.
ډیره مننه.
او همدارنګه د نړیوالې محکمې په همکاري باندې نو موږ منتظر یو چې آیا دغه پیشنهاد به زموږ یو ځای ونیسي او کنه.
کور مو ودان ډیره مننه د بشري حقوقو فعال نظیفه جرالی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادۍ رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هلمند ولایت په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. په دې اړه یو راپور درته د خبرونې په پا پای کې لرو، خو اوس په هلمند کې یوې روغتیایي موضوع ته ورځو. ایم ایس ایف یا د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی، او ویلي دي چې د تیر کال پرتله دغه شمیرې دوه دیرش سلنه زیاتې شوی. همکارې مې لیمې سپیشل دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره سټډیو ته وصل ده. لیمه جان، ستړي مشه د ایم ایس ایف د اندېښنو په اړه کوی.
سلامونه تاسو ته لیدونکو او ریدونکو ته. د هلمند ولایت په بوست روغتون کې وی خوارځواکي ماشومې سره بستر میرمن و چې ویلې ماشومې د نامناسبې تغذیې له وجې په خوارځواکۍ اخته شوې ده. دا میرمن چې د خوارځواکۍ ماشومې خپلوانه ده وایي چې د دې جلې کورنۍ ته یې ویلي و چې لور د خوارځواکۍ په خواره باندې ده، خو کمزور اقتصاد او تر یو حده د پلار د بې غورۍ له امله ماشومه تر بستر را ورسېدله. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بې پولي ډاکټران په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بې ساري ډیریدو خبر ورکوي. پرون دغه سازمان په خپل یو ټویټ کې لیکلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو د ډیر خوارځواکۍ ماشومانو درملنه کړې ده، چې دا شمیر په 2021 کال کې 2.6% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی کوي، او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی کوي. د بی پولیو ډاکټرانو سازمان هم ویلي چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل شوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شي. ډاکټر فضل عادی زیارمل چې په هلمند کندهار کې د بی پولیو ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي، ازادي راډیو ته وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بې وزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خوارځواکۍ لوی لامل دی. ډاکټر زیارمل زیاتوي چې په نړیوالو موسسو هم غږ کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومان ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبرې خوارځواکۍ کوچني د مرګ تر بریده هم رسولی شي.
ډیره مننه لیما جانې. سلامت اوسه. زموږ همکار لیما سپیشل و چې ویلې ایم ایس ایف یا د بی پولیو ډاکټرانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې په هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مسلې وړاندې درته نورې هم لرو، ورزشي خبرونه هم لرو، خو اوس ورځو پاکستان ته. هلته سره لدی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې خان باید ونیول شي. عمران خان په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا ونیول شو چې په غبرګون کې یې خونړۍ مظاهره وشوه او بیا بیرته له بنده را خلاص شو. دا چې هلته اوس څه ویل کېږي، همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په داسې حال کې چې پاکستانی پولیس ولادت پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی دی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رانا ثنا الله د خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون ایجی نیوز سره تیر شپه نه وخت په یوه مرکه کې کړی دی. په همدې حال کې عمران خان له الجزیره ټلویزیون سره بیا په مرکه کې ویلي دي چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور کلابند کړی دی او غواړي چې دای ونیسی عمران خان یو زل بیا دا کړی دا چې د هغه پر ضد ټولې سبچوي قضیه سیاسي انګیزه لري د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ نن هغه څلورش ساعته ضرب الاجل چې پولیس عمران خان ته د پکور کې د شکمنو کسانو د ورسپارلو لپاره ورکړی و هم پای ته رسیږي د پنجاب لنډمهاله حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر ادعا کړی دا شوی د خان پکور کې د ده په وینا له شلو تر څلوېښت پورې هغه مشکوک اطرهګر پټ دي چې د مې په نهمه د عمران خان د نیولو وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړې دي تیرې اونۍ د عمران خان پلویانو د هغه نیول کېدو وروسته پر عامه شتمنۍ او پوځي تاسیساتو حملې وکړې چې په دې تاوتریخوالي کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او تاوتریخوالی هغه مهال کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د خوشې کېدو امر وکړ د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان په پوځي محاکمو کې محکمه کېږي چې تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حملې کړې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې بیا یو خپلواک اداره د ویلي دي چې له ملکانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونشي بل ورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکز یا ایس ای تورن کړی دا چې تیر اونۍ د ترنیول وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او دور اچولو په پیښو کې لاس درلود عمران خان دا کوي چې په دې برخه کې اسناد هم ورسره شته لودین صاحب
ډیره مننه همکارم فریدا سیال و چې ویلې ل تیرو څلورشتو ساو خو ساتونو د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور هم کلابند دی دا په داس حال کې د چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناوله ویلي چې هغه باید بیا ونیول شي
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو وړاندې درته دا هم وایو چې د هلمند ولایت په ځنګړی توګه د بوست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی خو اوس درته د نن ورځې مهمه سپورتي پیښې لرو همکار مې بختیار تلاش بختیار ساحل دا موضوع تعقیب کړي
سلامونه مې ومنه درنو لیدونکو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه دادي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت په کندهار ولایت کې د ایمرجنګ یا ځوانو لوبغاړو ترمنځ په پیل شویو سیالیو کې نن پنځشنبه هیواد ساتونکو لوبډلې د اباسین ځوانانو لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه اباسین لوبډلې د یو سلو دیارلس منډو هدف ټاکلی و چې د هیواد لوبډلې د څلورو وکټو په زیان دغه هدف پوره کړ د هیواد ساتونکو لوبډل مشر زهیب په دې لوبه کې پنځه لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله دغه سیالۍ له تېر دوو نویو راهیسې د ګڼو ځوانو لوبغاړو په ګډون د څلورو لوبډلو ترمنځ روانې دي د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې پنځه شپېتمه لوبه د رویل چیلنجرز بنګلور او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ کېدونکې ده دغه سیالي په ځانګړې توګه د بنګلور لوبډلې لپاره اړینه ده چې د ګټلو په صورت کې به یې پلی آف مرحلې ته لا نږدې شي خو که وی بایلي نو له مخکې تګ به محروم شي سنرایزر لوبډله له وړاندې له مخکې تګ پاتې شوې ده تر دې دمه یوازنۍ لوبډله چې پلی آف مرحلې ته لاره پیدا کړې ده د ګجرات ټایټنز لوبډله ده او د فوټبال د اتلانو په او د فوټبال نړۍ خبردار دی چې د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه دغه سیالي د چهارشنبې ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه مانچستر سیټي لوبډله په پیلوبه کې له انټر میلان سره سیالي وکړي ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلوبه د را روانې جون میاشتې په لسمه نیټه د ترکیې هیواد په استانبول ښار کې ترسره شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
له ازادۍ راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادۍ راډیو
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ ورزیات شوی او هلته دوی له افغاني خوړو او هوا څخه خوند اخلي په دغه سیلانیانو کې چې نیمایي برخه یې ښځې هم دي د هغو هیوادونو اتباع دي چې له افغانستان په لرې واټن کې پراته دي لکه استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسه او سلواکیا د همدغه هیوادونو اوسیدونکو تازه هلمند ته ورغلي زموږ همکار پرې دا راپور راستولی دی.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غیژه کې په دې وروستیو کې زیات شمیر بهرنۍ سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تیرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دي او دغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کال وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللی دي.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time to Afghanistan.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما لدی وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته شهر دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو ورورو. د خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. د دغه خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې تاسو پیغامونه اورو او بیا دری رادیو مجله له یاده ما باسي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ستړي مسید ورور کومستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخې دا څلور کال یا درې کال کېږي بخې د شبکو پستون ځکه د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالیا شروع کړي. خدای المند ولادت د ګریشول سوالي شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وای د دی ولړ مونږ دی کده هیڅ خدا پالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیاډي څه کار کینه د ګریشول سوالي کده سیمه کې خدا و درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاشان ستخ کار نه کی لوړی غونډي او یو داسې پوټي ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زموږ راغتل
سلامونه او نیک چار وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته. زه عبدالطیب د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچه میوه و هندوستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکله سره مخ یم. هندوستان هیواد نه افغانانو ته اوس ویزې بندې کړې دي د تیر 2 کلو راهیسې. نو ستاسو راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه نیازی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه هلته مواد راغلي دي الینګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته وایي چې تاسو د سړي سر 2500 روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپۍ نه ده، بازار کې دی وړه ولا سور په بهترین وړه سپین تاجکی او دوی 2500 روپۍ راوړی دا وړه ویسه نو دوی دغه سوک سي کومه کونه غوانو سره کوي نو دغه یو معاملل طالبان سره روانه کړی دا یا دغه د زرت زره مخونی ولسی او دغه دی په دې دی باز وسی او دې د سپیناوي وسی وساله
ستاسي پیغام ستاسي نظر